irl.org. تا فرصت دیگه، خدا نگهدار.
السلام علیکم د ازری رادیو د خبری ساعت موز اسمت ساروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې تخنیکی چارې امان الله امیرزی سمبالی وی د ولسی جرګې لوري جکپړو امنیتی چارواکو ته د اعتماد رای د طالبانو پر ضد اقدام نکول په باب د سرتاج عزیز څرګندونی او نور موضوعات لرو. خو لومړی به فرشته جلالزی ووایي چې په نړۍ کې مهم خبرونه څه دي.
اوریدونکو سلام، د نړۍ د مهمو خبرونو سرحد ته چې ایراني چارواکي وایي د څو تروریستي حملو پلان یې شنډ کړی چې د داعش پلویانو پلان کړی و. د پاکستان امنیتي ځواکونه د طالبانو له شپږو هغو قمندانانو چې په کورمه کې تسلیم شوي څېړنې کوي، او د اذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو په روسیه کې سره وکتل.
لومړی به اجمل تورمان د افغانستان کورني خبرونه واوروي.
ولسی جرګې نن د ملي امنیت عمومي ریاست او د دفاع وزارت کاندیدانو او د سترې محکمې د عالي شورا یو نومن غړي ته د باور رای ورکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له کابله ورغلي افغان پلاوي له دوی سره خبرې پیل کړې دي، او نه یې د افغانستان له آزادو رسنیو څخه ملاتړ اداره په هیواد کې د خبریالانو پر وړاندې مثبت زیاتېدونکې توګه تاوتریخوالی وغنده او هغه یې د اندېښنې وړ وباله. بشپړ خبرونه واوري. ولسی جرګې نن د ملي امنیت عمومي ریاست او د دفاع وزارت کاندیدانو او د سترې محکمې د عالي شورا یو نومن غړي ته د باور رای ورکړي. دغو کاندیدانو نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې خپل پروګرامونه تشریح کړل، او وروسته د ولسی جرګې غړو ورته د رای صندوقونه کېښودل. عبدالله حبیبي د یو سلو وشپېته د اعتماد رایو په ترلاسه کولو سره د دفاع وزیر په توګه، معصوم ستانکزی د یو سلو یو شپېته تایید رایو په اخیستلو سره د ملي امنیت عمومي رئیس، او محمد زمان سنگری د یو سلو دوه دېرش رایو په اخیستلو سره د سترې محکمې د غړي په توګه معرفي شول. دغه کاندیدان په دې وروستیو کې د ولسمشر غنی لوري دغه پوستونو لپاره پیژندل شوی و، چې څه موده مخکې د ولسمشر د دویم رسیال سرور دانش لخوا ولسی جرګې ته ور وپیژندل شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له کابله ورغلی افغان پلاوی له دوی سره خبرې پیل کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې خبرې د ملګرتیا په فضا کې دوام لري، او د دواړو لورو ټینګار دا دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په مشرۍ یو پلاوی نن سهار پاکستان ته ورسید، او د ډیورند کرښې په اوږدو کې په راپورته شوو ستونزو له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان به د ډیورند خې په تلاو د هر اقدام په وړاندې د نړیوال عرف او اصول له مخې په جدي ډول اقدام وکړي.
نن سهار د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت یو پلاوی اسلام آباد ته تللی دی. افغانستان د ډیورند کرښې په تلاو د هر اقدام په وړاندې د ټولو منل شویو نړیوالو اصولو له مخې چلند کوي، او له ستونزو د اواري په برخه کې په جدیت سره اقدام کوي.
تیرونه په تورخم کې د پاکستانی پوځیان لخوا د دروازې جوړول موضوع د افغان سرحدي ځواکونو له تنو پر ګون سره مخ شو، چې د درې ورځې لپاره په وقفي جګړه کې دواړو خواو ته تلفات وختي. او نه یاد افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره په هیواد کې د خبریالانو پر وړاندې مخ په زیاتېدونکې توګه تاوتریخوالی وغنده او هغه یې د اندېښنې وړ وباله. د دغې ادارې رئیس صدیق الله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په روانه جون میاشت کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي لس پیښې ثبت شوې دي.
چې په دغه لس مورد دوه مورد قتل د خبرنګاران دي، څلور مورد تاوتریخوالی واقع دي چې ثبت شوې دي، او څلور مورد هم تهدید ده.
خغلی توحیدی له حکومت غوښتل چې د خبریالانو د کورنۍ او بهرنیو خبریالانو مسؤلیت ته جدي پام وکړي، او کره معلومات ته د لاسرسي په برخه کې ورسره لازم مرسته وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت له خبریالانو سره تاوتریخوالی غندي او ټینګار کوي چې د یادو پیښو عاملین به پیدا او د قانون منګولو ته به یې وسپاري. دا ول تر دې مهاله د افغانستان کورنۍ خبرونه. بهرنی خبرونه له فرشتې جلالزی څخه اوري.
پاکستان امنیتي ځواکونه د طالبانو له هغو شپږو قمندانانو چې په کورمه کې تسلیم شوي وو څېړنې کوي. د پاکستان د امنیتي سرچینو په حواله په دې کسانو کې د پاکستاني طالبانو د پخواني مشر حکیم الله مسعود اکا او ورور اعجاز مسعود او خیر محمد مسعود هم شامل دي. پاکستانی چارواکو نن څرګنده کړه چې د طالبانو له دغو شپږو قمندانانو په دیره اسماعیل خان کې د پوځ په یو مرکز کې څېړنې روانې دي. د ایران د ملي امنیت شورا مشر علي شمخاني نن د څو تروریستي حملو د پلان د شنډولو خبر ورکړ. شمخاني نن خپل دولتي خبري اژانس سنات سرګنده کړ چې د حملو د پلان د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش ملګرو جوړ کړی و. د شمخاني په وینا د داعش د خواخوږو یوه ډله هم په تهران کې نیول شوې چې هدف یې په ایران کې پټول ایران کې د تروریستي حملو پلان و. د امریکا د بارنوی چار وزیر څو میاشتې مخکې وویل چې داعش په سوریه او عراق کې هم د شیعګانو قتل عام کړی دی. د آذربایجان او ارمنستان ولسمشران الهام الیف او سرج سرکسیان نن په سنت پیترزبورګ کې سره ګوري او د ناګورنو کراباخ په اړه د لانجې پر پای ته رسولو خبرې کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دغو خبرو کوربه دی. د پوتین مطبوعاتي سلاکار دیمیتری پسکوف نن خبریالان ته وویل چې خبرې به سختې او اوږدې وي. د پسکوف په باور د خبرو اساسي هدف د دې ډاډ ترلاسه کول دي چې په ناګورنو کراباخ کې به بیا جنګ نه پیښیږي. او په روسیه کې د زده کوونکو لپاره د دوبی د یو روزنیز کمپ 15 مسؤلین ونیول شو. د شنبه په ورځ د روسیې په شمال ختیځ ښار کرلیا کې د دې کمپ دوی بیړۍ غرق سوې چې له امله یې 14 زده کوونکي مړه شو. په دې بیړیو کې 23 تنکي ځوانان او 4 لویان سپاره وو. دوی تر لمر لوېدو وروسته د فنلند د سواحلو په لور حرکت کړی و چې بیړۍ یې غرق شوې. د تحقیقاتو کمیټې ویلي چې د ژغورنې ډلې د 14 زده کوونکي په لټه کې دي چې لا هم نه دی موندل شوی. دوی په دې اړه څېړنې کوي چې د زده کوونکو د امنیت لپاره په ترتیباتو کې کومې بې نظمۍ او ممکنې کمزورتیاوي وي چې په دغه پیښه کې عامل ګرځېدلی سي. روسي چارواکي وایي د ځوانانو د دې تعلیمي کمپ پر مسؤلینو جنایي جرم تورې پورې کېدلی شي او که چیرې دغه جرم پر دوی اثبات سي په هر یو به د 10 کلونو بند حکم وشي.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 4 ټیټه 3. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 6 ټیټه 1. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 1 ټیټه 3. غزنی اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 2 ټیټه 14. ګردیز اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 9 ټیټه 15. بامیان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه 3. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 8 ټیټه 20. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 8 ټیټه 20. او په بدخشان کې اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 6 ټیټه منفي 15.
تاسیل ازادي رادیو خبری خبرونه اوري. ساعت 4 بجې او 8 دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو په منځنۍ چپه 12:00 پیلېږي، د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. په همدې چپه د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. د رواني خبری خبرونه په دوام کې ولسی جرګې د هیواد امنیتي چارواکو او د سترې محکمې یو غړي ته د اعتماد رایه ورکړه.
لومړی سر کې د افغانستان د ولسی جرګې څخه مننه کوم چې د وترو تنو کاندیدانو ته د باور رایه ورکړه.
د افغانستان پلاوی د تورخم د ستونزې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې. د دغو خبرو په اړه د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو د اعلامیو جزئیات راوړو. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار وایي پاکستان په خپله خاوره کې د افغانستان لپاره د طالبانو پر ضد نشي جنګېدی. د پکتیا د ډنډ پټان قومي مشران وایي د ډیورند د پوري غاړې له مشرانو سره په پوله کې د تاسیساتو د نه جوړېدو په باب جرګه کړې.
هغو خلکو سره مونږ جرګه وکړه، بالاخره چې یو څو ورځې مونږ په دا جرګه شو چې مونږ خپلو پولو کې چا تیری پرې نه کړو.
په کابل او بدخشان کې 14 لشتر لږه 40 تنه وژلي. نن د کډوالو نړیواله ورځ ده.
د هلمند لاغلي په هلمند کې جام زموږ کوه چې موږ ته مکتب جوړ شي.
دا نور موضوعات په دې خبری خپرونه کې اوریدئ شي. افغانستان او پاکستان موافقه وکړه چې د تورخم د لانجې په اړه نوري خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ پلاوی نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره وغږېد. دواړو خواوو موافقه وکړه چې په خپله غونډه کې مطرح شوي تجویزونه به له خپلو مشرانو سره شریک کړي او وروسته به د شانګهای د همکارۍ ټولنې په غونډه کې په دې باب نور خبری وکړي. ټاکل شوې ده چې د جون په درويشتمه او څلورويشتمه نیټه په ازبکستان کې د شانګهای ټولنې غونډه جوړه شي. اجمل تورمان د ازادي راډیو د کابل په سټوډیو کې دی او د همدې موضوع په اړه له ده څخه معلومات غواړم. تورمان صاحب، د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو د افغان پلاوی او پاکستاني چارواکو له خبرو وروسته جلا جلا اعلامیه خپرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې څه ویلي؟
بله څاروان سپتا سره او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته سلام پوړاندې کول. سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د نوموړي وزارت سیاسي مرستیال خپل پاکستانی سیال اعزاز احمد چودري سره په اسلام آباد کې په نننۍ کتنه کې د افغانستان په کلیو او بانډو د پاکستانی توپونو د پرله پسې او بې موجب حملو په اړه د افغان حکومت شدید اعتراض څرګند کړی دی. په دې اړه له نوموړي وزارت څخه په یو خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي چې حکمت خلیل کرزي د غشان د افغانستان په خاوره کې دننه د تاسیساتو او د تلاشۍ د پوستو په جوړولو په ځانګړي ډول انګور اډا غلام خان او خواجه خزر په غره کې د پاکستانی سرغړونی له خاغلی چودري اعزاز سره شریکی کړی دي. په خبر پانه کې د غشان راغلی چې دواړو خواو په دې برخه کې پراتلون کې د ورته پیښو د مخنیوي په هدف د یو میکانیزم په جوړولو سره سلا شوې دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانستان به د ډیورن کرخې پر تړاو د هر اقدام په وړاندې موثر او ډیپلوماټیک لارې ولټوي او د نړیوال عرف او اصول مخې به جدي اقدام وکړي. په ورته وخت کې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت هم خبر پانه پرول سره وایي چې افغان او پاکستانی پلاوی په اسلام آباد کې د ډیورن کرخي او تورخم د مسلې په اسلام آباد کې خبرې کړې. په خبر پانه کې راغلي دواړو خواوې پریکړه وکړه لکه څنګه چې تاسو ویل چې د ناسې نتیجه به دواړو هیوادونو د مشرانو سره شریکه کړي او پاره د شانګهای سازمان د همکارۍ د سازمان په غونډه کې ټاکل شوی تر راتلونکو درې ورځو پورې په تاشکند کې جوړ شي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو له سرکار او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر ترمن لا زیات بحث وشي. هغه څه چې څاروان صاحب په دغه اعلامیو کې ډیر غوښتل چې په هغې برخه کې په دې موضوع باندې غشي، هغه د تورخم موضوع وه چې یوازې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې په دې اړه راغلي چې په دې اړه خبرې وشوې. ولې په جزئیات څه نه دي ویل شوي چې د تورخم د موضوع په اړه چې هلته یو دروازه جوړېدله او د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ په دې برخه کې شخړې هم رامنځته شوې، تلفات هم وختي وي. په دې برخه کې بالاخره نهایي پرېکړه څه وشوه په دې اړه باندې جزئیات نه دی ورکړل شي په دا خبر پانه کې.
ډیره مننه اجمل تورمانو چې د افغانستان او پاکستان د روسیو یا د نننیو خبرو په باب معلومات راکول. د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي د امریکا متحده ایالاتونه له پاکستان غواړي چې د افغان طالبانو پر ضد اقدام وکړي، خو پاکستان په خپل خبره کې د افغانستان لپاره جګړه نشي کولای. سرتاج عزیز د یک شنبه پر ورځ د پاکستان له دولتي تلویزیون پی ټی وی سره په مرکه کې وویل امریکایي چارواکي دا ناسم تصور لري چې پاکستان د ځینو طالبانو یا حقانی شبکې ملاتړ کوي، حال دا چې پاکستان د طالبانو ټول تاسیسات د ضرب عذاب په عملیات کلمن زوړی دی. د زیاتکړه اکثره کسان چې په افغانستان کې جنگیږي له داخله یعنی افغانستان جنگیږي، خو دا تصور شته چې پاکستان باید په خپل خوره کې د دوی خلاف اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار د سولې د خبرو په باب ویل پاکستان د آسیا زړه کانفرنس په لړ کې د همغږۍ لپاره د څلور ارخیز ګروپ په جوړولو بریالی شو او دې ګروپ ش میکانیزم رامنځته کړ. د افغان چارواکو په وینا پاکستان د همدې ګروپ د غونډو په چوکاټ کې افغانستان او د چلور اخیز گروپ دو نورو غړیو تشمنه ورکړه چې افغان طالبان به د سولې خبرو ته حاضر کړي او که طالبان حاضر نشول د هغوی خلاف به په خپل خاوره کې اقدام کوي. خو سرتاج عزیز اوس وایي چې پاکستان ولې د افغانستان لپاره په خپل خاوره کې د چا خلاف جنگ وکړي. سرتاج عزیز پی ټی وی ته وویل زموږ نظر دا دی چې تاسو یعنی ناټو او امریکا له تیرو 15 کلونو راهیسې جګړه کوي، خو سوله مورانه وستلی شو. اوس یوازینی لار خبری اتری دی. که طالبان افغانستان نیولی نشي نو تر کلونو پورې به جنگ کوي. سرتاج عزیز په عین حال کې وویل چې پاکستانی چارواکي او طالبان د سولې د خبرو پر سر اختلاف لري. د وویل موږ یوازې طالبان د خبرو میز ته حاضرولی شو، خو په نهایت کې باید افغانستان ورسره خبري وکړي. د افغانستان حکومت باید په میدان کې خپل موقف غښتلی کړي او دوهم دا چې دوی باید طالبانو ته څو وړاندې کړي چې دوی د جګړې په میدان کې نشي ترلاسه کولای او بالاخره باید دا پروسه دوامدار وي. د پاکستان د بهرنیو اړیکو د سلاکار په وینا د جګړې په میدان کې وضعیت د افغانستان د حکومت په ګټه واوښت، د سولې خبري ممکن پیل شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې د وروستیو ستونزو په اړه وویل مضبوطي پولې چې مقررات پکې رعایت شي د دواړو هیوادونو په ګټه دي. د هیله څرګنده کړه چې پاکستان ته د افغان پلاوي په سفر کې به په دې برخه کې د دواړو هیوادونو اختلاف حل شي. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن دوشنبه د دواړو خواوو له خبرو وروسته په یوه اعلامیه کې وویل د دوی خبری په صمیمانه فضا کې وشوې او پریکړه وشوه چې د خپلو خبرو په باب به له خپلو مشرانو سره سلا مشوره وکړي او نورې خبرې به د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر سره د جون په درویشتمه او څلرویشتمه په تاشکند کې د شانګهای د همکاري ټولنې د غونډې ترڅنګ وکړي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د پکتیا ولایت د ډنډې پټان ولسوالۍ په بڑو سیمه کې د ډیورند کرښې په دواړو غاړو کې پرتو قومونو او قبیلو په صفري نقطه کې د تاسیساتو د جوړېدو د مخنیوي لپاره جرګه وکړه. خو د جرګې استازي وایي چې وروسته له بحثونو او موافقې وروسته د دوی جرګه بې نتیجې شوه. په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال داود تپن په راپور کې واورئ چې د قومونو وروستۍ پریکړه څه وه.
د ډیورن پر پله دواړو لوریو پرتو قبیلو مشران وایي چې دوی په صفري نقطه د تاسیساتو جوړېدو پر سر د جګړې او قبیلو ته د ورپېښېدونکي زیان مخنیوي لپاره جرګه وکړه، خو د پولي پورې غاړه مشران له پرله پسې وخته اخیستو سره سره ونه توانېدل چې د پښتونخوا په حکومت د جرګې مشروعیت او پریکړه ومني. په پټان کې د کرښې دې غاړې مشران وایي دوی هڅه وکړه چې د جرګې له لارې پاکستاني ځواکونه د قومونو او قبیلو په غوښتنه د تاسیساتو جوړېدو څخه لاس په سر کړي. د څمکنیو قومي مشر ملک مټا خان
د خپلو د ګاونډیانو سره چې د ډیورن کرښې هغې خوا کورمې خال دي هغو خلکو سره مونږ جرګه وکړه. بالاخره چې یو څو ورځې مونږ په دا جرګه شو چې مونږ خپلو پولو کې چا تیری پرې نه کړو او مونږ دا نه غوښتل چې په صفري نقطه باندې مونږ سره همدلته کار وکړي په دانې جرګه وو.
دوی وایي نږدې یوه اونۍ دې جرګې دوام وکړ او د کرښې پر دواړو غاړو پرتو قبیلو مشرانو په دې بحثونه وکړل چې څنګه کولای شي د پاکستاني ځواکونو د تاسیساتو جوړېدو مخه ونیسي. د جرګې یو ګډونوال حاجي مامور
دوی تاسیسات چې کوم دي دغه شروع کړی د پوهه جوړوي مونږ په دې خاطر چې تاسیسات دې بند شي په دې خاطر مونږ جرګه سره غړي وو او تاسیسات ته بند نه دي کېدای شي په دې کې جګړه وشي جنگ وشي په جنگ کې دوه قومونه ژوبلېږي ترې په خوره کې نو سوال ته خپل وروخت او مونږ خپل ټول دې تمکنه مشران وو زاده مشران وو دې خپل قبایل مشران وو د توري قوم شوته دا خلک وو تقریبا داسې وخت چې 50 قصابي زوځي او څنګري منګال ټول ګاډ واړو بس په دې وکړو چې دا د خپل او د خپل قومونه ټول یو کې خپل پښتوني وو او مونږ څوک نشي جدا کولای کای چې د حکومتونو په سیستمره غو کوشش وکړي مونږ جدا کولای نشي مونږ خپل ویل او خپل منځو کې رښتې لرو په دې خاطر مونږ نشي جدا کولای. دا په دې حکومتونو خپل سیاست دی مګر دا سیاست ته باید حکومتونه تغییر ورکړي او مونږ ته وخت ورکړو چې درې ورځې ټایم ورکړو چې درې ورځې کې مونږ معلومات ورکړو او پرون معلومات ورکړو چې څنګه کومه شوه
د دا هم ویل چې دوی ته منفي ځواب ورکول وروسته اوس د کرښې دې لوري پراته قومونه او قبیلې په دې سلا کوي چې له خپلې خاورې د دفاع لپاره په کوم ډول د حکومت تر څنګ ودرېږي. د ډیورن کرښې پر سر د راپورته شوې مسلې د حل جرګې یو بل ګډونوال حاجي سخي وایي چې دوی په پرله پسې ډول دا هڅه کوله چې پاکستاني ځواکونه تاسیسات ودروي او د حکومتونو ترمنځ د جګړې مخه ډب شي.
ټول عمر د لار او بر پښتونخوا خلکو د جرګو د لارې دا مسایل حل کړي دي او اوس ما وغوښتل چې دا مسایل د جرګې د لارې حل کړو. نو مونږ د لارې پښتونخوا خلک چې شیا ورونه دي دلته په بړوکي سیمه ورته وایي تر وغوښتل او مونږ سره وعده وکړه اول چې مثلا مونږ به د خپل حکومت سره خبرې وکړو چې مونږ نتیجې ته ورسېږو تاسو به هغه شریک کړو. نو دوی بیا مونږ ته په ځواب کې وویل چې مونږ خپل حکومت ته وویل چې تاسو د تاسیسات ما جوړوي ځکه برې ورونو د افغانستان خلکو یې مونږ نه هغه کړې د غوښتنه چې د تاسیسات ما جوړوي خو یو غو دوی ته منفي ځواب ورکړو او تاسیسات اوس هم روان دي جوړېږي. نو مونږ ته د بلوکي د هغې لارې پښتونخوا ورونو مشرانو دغه ځواب راکړو
چې موږ په خپل حکومت ونه توانېدو چې کار بند کړي او نور تاسې پوهېږئ کار وکړيږي چې هر څه کوي.
د ده په خبره اوس د قومونو او قبیلو مشران له خپلو سیمو د دفاع په خاطر په سلام مشورو او پریکړو لګیا دي. وایي په دې به جرګه کیږي چې د خپلې خاورې څخه په څه ډول ساتنه وکړي. د پکتیا په پټان ولسوالۍ کې د ډیورنډ پر کرښه د تاسیساتو جوړېدو خبره په داسې مهال کیږي چې نږدې یوه اونۍ وړاندې د تورخم په دروازه کې د تاسیساتو جوړېدو پر سر شخړه کې دواړو لوریو ته درنه مرګ ژوبله واوښته او پکتیاوالو د مرګ ژوبلې مخنیوي په موخه ورله مخه جرګه وکړه خو بې پایلې پای ته ورسېده.
د همدې شخړې یعنی د تورخم پر سر شخړې باندې د افغانستان د حکومت پلاوی نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې او تاسو مخکې د دوی د خبرو د جزئیاتو په اړه راپور هم واورېدو. اوس تاسو د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله کې د اختلافاتو حل کېدو ته څومره هیله من یاست؟ که غواړئ په دې اړه نظر څرګند کړئ له لنډې خبرتیا وروسته آزادي راډیو ته ټلیفون وکړئ.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ د ټلیفون شمیرې د 0992-203-540 په لشمیره د 0928-202-555 همداراز د افغان بسیم د 803 شمیرې له لارې هم لنډ اس ام اس یا پیغام راستولی شي. اوریدونکی لرو، مهرباني.
فرید احمد از هلمند.
مهربانی کوی صاحب،
ما غوښتنه لرم که چیرې د افغان حکومت د پلاوی چې نن تللی پاکستان ته او د دې سره جدي دا خبرې کړي نو موږ د دې حمایت کوو او غواړو چې دا په صفري کرښه کې د پاکستاني تاسیسات د جوړېدو مخه ونیسي.
صحیح، ډېره مننه چې لنډ نظر مو څرګند کړو. بل اورېدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. وعلیکم السلام. سلامت اوسئ، یو څه ژر لطفا. ډېره مننه چې لنډ نظر تاسو هم څرګند کړو. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
الو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني کوي صاحب.
لبلر خان ته یاران له تهران ته کټ ټلیفون پلی کایم. آزادۍ رادیو کار کومون کې اوردون کې ته دا وا سلامونه وړم. بعد سلام څخه اوس ما دا خبره واورید د ټنډ پټون پټان د ولسوالۍ د جرګې په حساب باندې د پکتیا جرګه نتیجه نه ورکوي. زما نظر دغه ده، پاکستان شکر کړي دي چې شکر مات نسی، دغه بل لار نه لري غیر د شکر ماته ده. نو لار دغه ده چې غواړي د افغانانو ټول رو ودرېږي، ملت او دولت یو شي، د پاکستان شکر چې مات نه کی بل هیڅ وجود نه لري.
ډېره مننه بلال خان صاحب، سلامت اوسې. کور ودان که تاسو ته چې نظر لري یو نوبت تر ونه رسید کولای شي چې د افغان بسیم ته سوا تلس شمیره په یاد ولري. لن نظر له دې طریقې راوستو ایستاس نظرونه به وروسته له نور اوریدونکو سره شریک کړو.
آزادي راډیو لوونه ترو
په کابل کې نن یوې انتحاري حمله څوارلس نیپالی ساتونکي ووژل. له دې چاودنې چې د سهار په شپږ بجې وشوه وروسته په بدخشان ولایت کې د ماین چاودنې لږته لږه اته تنه ووژل. اسدالله لودین د دغو پیښو جزئیات راوړي.
په کابل کې نن سهار نږدې شپږ بجې د بهرنیو اتباعو پر موټر انتحاري حمله وشوه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دغې حملې هدف د نیپال اتباعو چې په حمله کې څوارلس نیپالی کسان وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. دغه راز په دې حمله کې څلور افغان ملکیان هم ټپیان شوي دي. دغه نیپالی اتباع چې په دې حمله کې وژل شوي هغه کسانو چې په کابل کې د بهرنیو سفارتونو او ادارو د ساتنې دنده لرله. باید ویم چې تر ډیره په کابل کې د میشتو سفارتونو او بهرنیو ادارو د ساتنې دنده نیپالی اتباع په غاړه لري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي په خبري کانفرنس کې ویل چې حمله کوونکې پلی روان وو او سهار د بنای پسمه کې دغه اتباو موټر پنهخه کړی دی. کابل کې لدغه حمله سات ورسته د چلستون پسمه کې یو د سړک د غاړه خښښوې ماینو چاودید چې دغه حمله هدف هم د ولسی جرګې د ولایتي شورا یو غړی عطا الله فیضان وو چې د کورونا چارو وزارت د ویان په وینا په دې چاودنه کې خپل فیضان ټپی شوی او دغه راز پنځام وګړي ټپیان شوی او یو عام وګړي وژل شوی دی. لدې ورهاخوا نن په بدخشان کې هم یو حمله وشو. البته د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې دغه حمله د چاودیدونکو موادو له امله شوی. د کورونا چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې حمله په داسې ځای کې شوی چې خار وو، د خلکو ګڼه ګوڼه وه او هلته پکې اته کس ملکیان وژل شوي او شپاړس نور ټپیان دي. طالبانو د کابل د سهار حملې مسؤلیت اخیستی او ویلي دي چې هدف یې د بهرنیو اتباعو موټر وو. خو د بدخشان د حملې په اړه ویلي چې د بدخشان حمله دوی نه ده کړې او دای ویلي چې هر هغه حمله چې هدف معلوم نه وي په طالبانو پورې اړه نه لري.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
ولسی جرګې د امنیتي سکتور دوه مشرانو او د سترې محکمې یو غړي ته یو ځای د باور رای ورکړې. ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې دفاع وزارت عبدالله خان حبیبي په 118 رایو ملي امنیت ریاست ته، محمد معصوم ستانکزی د 118 رایو او د سترې محکمې غړیتوب ته محمد زمان خان ستانکزی د وبخشي محمد زمان خان سنگری د 122 شایو په ورکولو سره تایید کړل. د دې موضوع په اړه د یوسف خان ځاتران راپور ووري.
د ملي یووالي حکومت له جوړېدو راهیسې دا لومړی ځل دی چې د افغانستان دفاع وزیر له ولسي جرګې د تایید رایې اخلي. د افغانستان ولسي جرګې د دوشنبې په ورځ د دفاع وزیر عبدالله خان حبیبي سره د ملي امنیت ریاست لپاره معصوم ستانکزی او د سترې محکمې غړیتوب لپاره محمد زمان خان سنگری ته هم د اعتماد رایه ورکړه. د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د رایې شمیرنې وروسته اعلان وکړ چې ولسي جرګه دوی ته په راتلونکو کارونو کې د بریاو هیله لري.
موږ ورته د بریالیتوب مبارکي وایو. له خدای پاک څخه ورته د خدمت، د هیواد څخه د دفاع او ځمکني بشپړتیا په برخه کې لاسراوړنې غواړو. مبارک دی وي.
په دغه ورځ د ولسی جرګې په تالار کې 240 وکیلانو حضور درلود. 4 کاندید د 114 رایو په اخیستلو سره د اعتماد وړ ګڼل کېدو.
11 12 13
د دفاع وزیر پیس ټاکل شوی عبدالله خان نبیبي چې له دې وړاندې ډېر وخت په دغه وزارت کې دارکان هر پتوګه او نورو برخو کې کار کړی. د ولسی جرګې د حاضرو غړو څخه د تایید 118 او رد 9 دیش رای واخیسته. معصوم ستانکزی چې له دې وړاندې د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس او د دفاع وزارت سرپرست پیس کار کړی، د 118 تایید او 140 رد رایو په درلودلو سره د ملي امنیت ریاست ته د اعتماد وړ وګرځید. د سترې محکمې د عالی شورا غړیتوب ته معرفي شوی یو غړي محمد زمان خان سنگری لپاره د تایید 122 او رد 250 رایې وکارول شوې. د امنیتي سکتور دوه مهم چارواکي داسې وخت د حکومت او ملي شورا باور ترلاسه کوي چې په افغانستان کې نام نه یو د بهرنیو مداخلو په وړاندې اندېښنې مخ په ډېرېدو دي. له دې سره د دفاع نوی وزیر عبدالله خان حبیبي وایي چې د دفاعي ځواکونو په لیکو کې مثبت بدلون، ملي مشارکت، وړتیاوو او جزو تامونو ته پاملرنه باید د کاري پروګرامونو په سر کې وي.
ملي مشارکت، عدالت، مسلک، لیاقت او شایستګۍ ته به سخت توجه وکړي. تکتیکي، اپراتیکي او ستراتیژیکي د ټولو لپاره به منطقي او عملي طرحې او پلانونه جوړ کړم او د ولسي جرګې او د ملي وحدت حکومت له مشرتابه سره به له مشورې وروسته تر اجرا لاندې ونیسم.
د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی بیا وایي چې د نظام په داخل کې به په پردیو د خرچو په وړاندې ټینګه مبارزه پیل کړي او د ملي امنیت ریاست اقتصادي خپلواکۍ ته به هڅې ډېرې کړي.
د افغانانو په کومک د دوی په مرسته د علاقه توکل د هغو کسانو چې د پردیو لپاره په افغانستان کې د نورو د ګټو لپاره کار کوي او د افغانستان د تضعیف، د افغانستان د نظام د کمزورۍ او د افغانستان د خلکو په مابین کې د بې اتفاقۍ لپاره کار کوي، د هغو په مقابل کې په وسه توګه مبارزه الخاطرانه مبارزه وکړو.
د دې وړاندې د ملي یووالي په حکومت ډېر انتقادونه دا و چې د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره سره یې اړوندې ادارې د سرپرستانو لخوا رهبري کیږي، کوم چې د هیواد په وضعیت منفي اغېز کړی دی. که څه هم د ولسي جرګې ځینې غړي د ټاکل شوو نو کسانو ژمنو عملي کېدو ته خوشبیني ښیي، خو له دې وړاندې بیا ډېر کله په اعتماد شوو کسانو پسې انتقادونه ملوي. دا چې د امنیتي سکتور دوه مهمو بنسټونو په سر کې د دې کسانو له راتګ سره به افغانان د څه ډول ادارې، عدالت او امنیت شاهدان وي، هغه انتظار دی چې له کلونو راهیسې یې افغانان لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
مچولا عادل کندهار لیکي که امریکا وغواړي د تورخم د لارې مشکل حل کړی شي. عبدالرحمن همدر له کندهار لیکلي وای خدای دې وکړي چې زموږ مشران د ډیورن د کرښې مسأله حل کړي. روح الله مخلص له هلمند کښلي هر څوک چې د افغانستان او پاکستان د سولې لپاره هڅه کوي په حقیقت کې د افغانانو احساسات ژوبلوي. او یو اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی وایي افغان او پاکستاني چارواکو خبرې د ډیورنډ په هکله نتیجه نه ورکوي. ساعت 4:13 شوې د خبری خپرونې په دوام کې بیا هم راپورونه او مرکې لرو، خو اوس فرشته جلالزی د دې ساعت لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پلاوی نن په تورخم کې د لانجې په اړه د پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې. د پاکستان خارجه وزارت خبر پاڼه وایي چې نننۍ خبرې د دواړو هیوادونو د استازو ترمنځ د دوستۍ په فضا کې ترسره شوې دي. د افغانستان ولسي جرګې نن د دې هیواد د ملي دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست لپاره کاندیدان تایید کړو. د جمهور ریاست مرستیال ویندوی دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې ولسي جرګې د افغانستان امنیتي حالت ته په توجه دا کار کړی دی. او نن په کابل کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری پر نړیواله ټولنه ژغ کړی چې د افغان کډوالو له جبري ستنولو دی لاس واخلي. د کابل په کابل کې نن د کډوالو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د پاکستان امنیتي ځواکونه د طالبانو له هغو شپږو قمندانانو چې په کورمه کې تسلیم شوي وو څېړنې کوي. په دې کسانو کې د پاکستاني طالبانو د پخواني مشر حکیم الله مسعود اکا او ورور هم شامل دي. او د ایران د ملي امنیت شورا مشر علي شمخاني نن په دې هیواد کې د سترو تروریستي حملو د پلان شنډولو خبر ورکړ. شمخاني د ایران دولتي اژانس اسنا ته وویل د دې حملو پلان د اسلامي دولت په نوم مستوال جلی یاداش جوړ کړی و.
السلام علیکم. په مخکړی د هیواد مهمو سپورتي خبرونه ته، د افغانستان کرکټ بورډ مسول وایي چې د رمضان جام سیالیو په لړ کې تیره شپه د المبارک ټیم د ای سی بی بازان ټیم ته ماتې ورکړه. د دغه بورډ ویان فرید هوتک آزادي اړې ته وویل چې د ای سی بی بازانو ټیم د لس لوبغاړو په سوځېدو سره 115 منډې په شلو اوورونو کې ترسره کړې، او د المبارک ټیم د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره ټاکلي هدف په 14 اوورونو کې پوره کړ. د یادونی وړ ده چې دغه سیالي به د روژې میاشتې تر 14 دوام وکړي. ټاکل شوی ده چې نن به په اولمپیک سیالیو کې د ونډې اخیستنې په هدف د سکوهنې دوه سیالۍ پیل شي. د افغانستان د سکوهنې فدراسیون مرستیال حمیدالله حمیدی آزادي راډیو ته وویل چې د 90 کیلوګرامه په وزن کې به الاداد رحیمی د خپل افریقایي سیال سره، او نسیم به د 55 کیلوګرامه په وزن کې د خپل استرالیایي سیال سره د لوبي ډګر ته وځي. په دغو سیالیو کې به له 14 هیوادونو څخه 4 لوبغاړي ګډون وکړي چې د آذربایجان په باکو کې به ترسره شي. او د اروپا د فوټبال د اتلانو په غوره لیګ کې به نن روسیا د ویلز او سلواکیا د انګلستان سره سیالي وکړي. د اروپا د فوټبال فدراسیون د معلوماتو پر اساس د تیر شپې سیالیو په لړ کې د البایا ټیم 1-0 په وړاندې د رومانیا څخه بریا خپل کړه، او د فرانسې او سویس ټیمونه خپل کې 0-0 مساوي شول. دا سیالي به د جولای تر 10 دوام وکړي. د خبرونو پای
د دې خبرونه په دوام کې بیا هم راپورونه او مرکې لرو. ولسی جرګې د هیواد امنیتي چارواکو او د سترې محکمې یو غړي ته د اعتماد رای ورکړې. په دې موضوع د ولسمشر له مرستیال وین مینپال سره مرکې لرو. نن د کډوالو نړیواله ورځ ده.
د ایرمان لاغلي پرمان کې جنگ زموږ کوه چې موږ ته مکتب جوړ شي.
په دې موضوع هم راپورونه لرو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پاتره. جمهوری ریاست وای د دفاع د وزیر او د ملي امنیت د رئیس له تاییدیدو او د دوی د کار له پیل سره به په امنیتي برخه کې د پام وړ شوالی راشي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي رادیو ته وویل ولسی جرګې هم روان امنیتي وضعیت درک کړی و، نو ځکه د امنیتي سکتور جګپولو چارواکو ته د باور رایې ورکړي. معصوم ستانکزی د ملي امنیت د رئیس او عبدالله خان حبیبي د دفاع د وزیر په توګه نن له ولسي جرګې څخه د باور رایې ترلاسه کړې. اسدالله لودین له دوا خان مینپال سره مرکه کړې او په سر کې لوړپوړو امنیتي چارواکو ته د ولسي جرګې د باور رایې د اغیزو په اړه د هغوی نظر پوښتلی.
لومړی سر کې د افغانستان د ولسي جرګې څخه مننه کوم چې د وترو تنو کاندیدانو ته چې دوه د امنیتي سکتور ډېر مهم کسان دي او یو د سترې محکمې غړی دی، هغوی ته یې د باور رایه ورکړله. د دوی له ټاکنې سره او د باور د رایه تر اخیستلو وروسته به په چارو کې نظم راځي او د افغانستان په امنیتي سکتور کې به د یو لړ بدلونونو سره یو ځای ډېر لوی تغیرات محسوس شي. د امنیتي سکتور دواړه کسان لایق او شایسته کسان دي چې د افغانستان په امنیتي سکتور او بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی، خپل تعهد یې له افغانستان او د افغانستان خلکو سره ثابت کړی دی.
مینپال صاحب، تاسو د بدلونونو خبره وکړه، څنګه د دفاع وزارت او د ملي امنیت رئیس د باور رایې واخیستې؟ لاندې سطح باندې په امنیتي برخو کې نور تغیرات هم راځي؟
په کومو برخو کې شي د تغیراتو اړتیاوي؟ هلته به تغیرات راځي او د دې تر څنګ به د اصلاحات تو یو لړۍ ورسره پیلېږي. د افغانستان حکومت له نړیوالې ټولنې سره د اصلاحاتو ژمنه کړې. زموږ هر مسؤل چې د افغانستان هر ادارې ته ځي له یو لړ اصلاحاتو یو لړ طرحو برنامو سره ځي. بېله شکه د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس او د افغانستان د دفاع وزیر صاحب یو لړ اصلاحات لازم اصلاحات چې اړتیا ورته لیدل کېږي هغه برولي.
مینپال صاحب، پخوا جمهوري ریاست او ملي شورا خصوصا ولسي جرګه په تقابل کې سره وکم فرمان به چې ولسمشر ورکه ولسي جرګه بره د وکم کاندیدان به چې معرفي کېدل ولسي جرګه له خوانه به اکثره ردیدل چې دفاع وزارت او د امنیت پخوانی رئیسانه کې بیلګې دي. دا ځل څنګه دوی د باور راتل راسه که افغان حکومت په ولسي جرګه باندې په یو ډول سره فشار وړې و چې دوی د باور راتل راسه کړو کنه؟ ولسي جرګه هم د حساسیت درکړي و چې شرایط نازک دي، باید بل اخره دغه کسان ته د باور رای ورکړي.
ولسي جرګه دا درکړي و چې دا حساس پوسټونه دي او حساس شرایط دي او تر ټولو مهمه خوراده شي دا غوره او لایقترین انسانان دي. دغه ارزښتونه او دغه ورکیو ته په کتو سره ولسی جرګې دوی ته د باور رای ورکړل.
بله، او د افغانستان لپاره راتلونکي دوه مهمې غونډې چې د ورسا غونډې چې راتلونکي جولای کې جوړیږي او بل هم د بروکسل غونډې چې په اکتوبر کې جوړیږي، دا هم ډېر مهم دي. دغه کسانو ټاکل د دغه کنفرانسونو لپاره افغان حکومت ته څومره دی ویل اسرولنې په توګه مطرح دي؟
مددي په ټاکنه سره دغه خلاصي په دغه برخه کې موجوده ولا هغه بشپړه سوله ورسا او بروکسل غونډه ته د افغانستان د امنیتي سکتور مسولین له یو ډېری واسي او ښکارا طرحې او برنامې سره ځي په ډک لاس بځي.
د ولسمشر مرستیال ویاند د وخان مینپالو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ صفه 12:00 د ماشام تر 2 بجو دوام کوي. په همدې صفه د ماشام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه خپریږي. ملګری ملتونه وایي تیر کال په نړۍ کې 15 میلیون وګړي له خپلو سیمو بې ځایه شوي یا هم نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د دغو بې ځایه شویو او کډوالو شاوخوا نیمایي برخه درې هیوادونه سوریه، افغانستان او سومالیا جوړوي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي د سوریه او افغانستان په څیر سیمو کې د جګړو تعقیب او ځورونې له امله د تیر کال تر پایه په نړۍ کې د کډوالو او کورني بې ځایه شوو کسانو شمیر بې ساري اندازې یعنی 15.3 میلیون وګړو ته ورسید. مخکنی 2014 کال هم نړۍ د کډوالو له پلوه له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د بې ساري شمیر شاهده وه. 16 میلیون وګړي له خپلو سیمو بې ځایه شوي وو. یو این ایس سی آر د نړیوالو بهیرونو په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې تیر کال چې کله ډیرو کډوالو اروپا ته مخه کړه، د وړم کال په نسبت د کډوالو په شمیر کې 10% زیاتوالی راغی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو عالي کمشنر فیلیپو ګراندی وای د دغه کورنی بی ځای شو او کډوالو نیمایي برخه ماشومان دي. په خوشنۍ سره تیر کال د کډوالو شمیر په سلو کې لس زیات شوی دی. اوس موږ 15 میلیون کډوال لرو. دوه درېیمه برخه یې کورنی بې ځایه شوي دي چې ګرانه ده ورته مرستې ورسول شي. یوه درېیمه برخه یې هم کډوال دي. د دغو کډوالو په سلو کې 50 ماشومان دي. د دغې احصایې هره برخه ډېره د اندېښنې وړ ده چې له موږ غواړي چې په وړاندې مقابله وکړو. د دغو بې ځایه شوو او کډوالو شاوخوا نیمایي برخه درې هیوادونه سوریه، افغانستان او سومالیا جوړوي. د ګراندی په وینا تیر کال په هغو هیوادونو کې چې جګړې روانې دي 40.8 میلیون وګړي په کور دننه بې ځایه شوي، 21.3 میلیون وګړي نورو هیوادونو ته کډوال شوي او 3.2 میلیون وګړي هم سیاسي پناه اخیستونکي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې چې مرکز یې په جنیوا کې دی، له اروپایي او د نورو هیوادونو له مشرانو وغوښتل چې د جګړو د پای ته رسېدو لپاره هڅې زیاتې کړي، ځکه همدغه جګړې دي چې ډېر کډوال یې له خپلو سیمو تېښتې ته اړ کړي دي. د کډوالو د چارو عالي کمشنر ګراندی وای سیاستوال او مرستندویه ټولنې له دغو بې ځایه شوو کسانو سره د مرستې رسولو په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. ګراندی وویل دغه بې ځایه شوي او کډوال یو واضح پیغام له ځان سره لېږدوي. هغه پیغام چې دوی یې له ځان سره لېږدوي دا دی چې که تاسو ستونزې حل نه کړئ، ستونزې به ستاسو غاړې ته ولویږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې مشر دغه راز وویل د کډوالو نړیواله ورځ ځکه په افغانستان کې لمانځي چې د افغان کډوالو ستونزه نړیوالو ډېر ځلې هېره کړې ده. د یو این ایس آر د ادارې مشر فیلیپو ګراندی وویل په خواشنۍ سره د افغان کډوالو ستونزه له کله چې راپورته شوې په کراتو هېره شوې، خو هغه وخت ورته پام اوښتی چې پر امریکا د سپتمبر د 11 تر روسي حملې په څیر لویې پیښې شوې، یا هم اوس چې اروپا ته د ورغلو په سلګونو زره کډوالو په ډله کې ډېری افغانان دي. ګراندی وویل په افغانستان کې بې ثباتي د دغې ستونزې اساسي عامل دی او زیاته کړه چې له دې هېواده د ده لومړنی پیغام دا دی چې راځئ چې افغانستان امن کړو. د افغان کډوالو ستونزه شاوخوا 4 لسیزې مخکې راپورته شوې چې تر اوسه میلیونونه کډوال په ګاونډیو پاکستان او ایران کې اوسي.
د جګړو له امله یو شمېر بې ځایه شوي کورنۍ وایي دوی لا هم د افغان حکومت او نړیوالو مرستو ته سخت اړتیا لري. دا خوشتنه په داسې حال کې کیږي چې د افغان نړیوال سازمان په افغانستان کې د جګړې له امله د کورنیو بې ځایه شویو د شمېر په زیاتېدو اندېښنه ښیي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي دوی یوازې د کډوالو او راستنېدونکو لپاره د مرستو د همغږې دنده لري او نړیوالو هم له بې ځایه شویو سره په وروستیو کې خپلې مرستې کمې کړې دي. په دې موضوع قاسم سولمل راپور لري.
یو شمیر هغه کورنۍ چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو د نامنۍ له وجې بې ځای سوي وایي چې افغان دولت او نړیوالې مرستندوی موسسې د دوی د ژوند شوالي ته پام نه کوي. په کابل کې قمبر هغه سیمه ده چې د هلمند له جګړو تښتیدلي سلګونه کسان پکې په ناوړه وضعیت کې اوسېږي. کشمشه چې د یوې کورنۍ مور ده، د سې شنبې په ورځ د خپلو غوښتنو او اړتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ غم دې وخوري چې یو سرپناه راکړي، یو مځکو یو ځای راکړي، د جنګو سره اخلي چې د دې خوم ټکان راباندې کېږي، د هغه خوم ټکان راباندې کېږي، سر ور دی راباندې، نو موږ پر کومه ولاړ شو؟
دا جبګل په نوم د همدې کورنۍ یو ماشوم هم وایي کله چې ویني نور ماشومان ښوونځي ته ځي نو ډېر د کمښت احساس کوي. د افغان نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د تیرو 3 کلونو په مقایسه د کورنۍ بې ځای سوو کسانو شمیر له 15 لکه څخه 1.2 میلیون ته لوړ سوی دی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې د بې ځای سوو د شمیر د زیاتېدو اصلي لامل د جګړو زیاتېدل دي. هلمند، ننګرهار، کندز او بغلان هغه ولایتونه دي چې د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې زیات شمیر کسان ورڅخه بې ځای سوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل وایي د بودیجې او ظرفیت د نشټوالي له وجې ونسو کړی د کورنۍ بې ځای سوو کسانو په اړه ملي پالیسي په سمه توګه تطبیق کړي، خو په ورته وخت کې په دې برخه کې د نړیوالو مسؤلیتونو ته اشاره کوي.
ملي او نړیوالې ادارې ځانته مسؤلیتونه لري، مشخص دندې لري، خو د دوی هغه مسؤلیتونه په سمه توګه نه دي ترسره شوي. حتی ځینې ادارې، ځینې وزارتونه په دې نه پوهیږي چې موږ د بې ځایه شوو په اړه څه مسؤلیت لرو د دغې پالیسۍ پر اساس باندې.
د افغان نړیوال سازمان له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د بې ځایه سوو لپاره د ملي پالیسي عملي کېدو ته لومړیتوب او بودیجه ورته ځانګړې کړي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په کابل کې د نویو کورونو د جوړولو مارکیټ هغه وخت ډیره وده وکړه چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستې پیل شوې، خو اوس د خرابیدونکو اقتصادي وضعیت او نفوسو د زیاتوالي له کبله د کورونو مارکیټ خراب شوی دی. په همدې حال کې کابل ښار ته له نورو ناامنو ځایونو او ښارونو څخه ګڼ شمېر بې ځایه شوي ورغلي دي، لکه څرنګه چې مو مخکې په راپور کې هم واورېدل، او ځینو په کابل ښار کې کمپونه حتی جوړ کړي دي. په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
د تیرو څوارلسو کلونو په اوږدو کې له لویو او لوکسو کورونو نیولې تر جګو ودانیو د کابل په ځینو سیمو کې ډیر نوي کورونه جوړ شول. د کابل په ختیځ کې هم ډیر عصري کورونه جوړ شول. له دې سره د کورو جوړولو په مارکیټ کې تر 1500 زیات کارګر یوازې د همدې ودانیو په جوړولو بوخت شول او خلکو په چټکۍ سره کورونه پیرودل پیل کړل. خو اوس حاجی حفیظ الله کاروان په خپل دفتر کې د هغو کورونو له اعلانو سره ناست دی چې تر اوسه لا څوک نه پکښې اوسي. دای د کورونو ودانیو له بازار سره ټکوي چې په 2014 کال کې د بهرنیو ځواکونو لوتلو او نړیوالو مرستو له کمیدو سره خراب شو. د خراب اقتصاد له کبله هغه خلک چې له دې کورونو پیرودل اوس بیکاره دي او خپل ودانو سوي کورو ته کډه نسی کولای، ځکه دوی د پور قسط نسی پوره کولای. دغه قسطونه د پیرودلو د قرارداد برخه وو.
اکثر مشتریای ما کله مخانه خریدان کفایستان کې
زموږ ډیرو پیرودونکو د کورونو لپاره شل ډیر شیا 50% بیان راکړي او اوس یې له درو کلونو راهیسې کورونه بشپړ شوي. کله چې موږ له دوی د پیسو وختنه وکړو، دوی چې پوښي تلیفون زموږ لخوا دی راته ځواب نه وایي.
د کاروان تعمیراتي شرکت د کارګرانو شمیر سلو کسانو ته کم شوی او دای فکر نه کوي کورونه به حتی په نیمه بیه خرڅ کړای سي. د افغانستان اقتصاد له 2001 کال څخه تر 2012 کال پورې په اوسط ډول د کال 9% وده کوله، خو د اقتصاد ودې دغه اندازه په 2015 کال کې یوازې 1.5% پاتې شوه. د اقتصادي ودې د کموالي مستقیم دلیل د بهرنۍ ځواکونو وتل دی. په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو حضور د دغه هیواد اقتصاد ته میلیارډونه ډالر راوړل. افغانستان زراعتي اقتصاد لري، خو دغه سکتور دومره پرمختګ نه دی کړی. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد وایي اوس مهال د افغانستان اقتصاد پر خدماتي سکتور ولاړ دی او دا سکتور د بهرنۍ ځواکونو له حضور سره رامنځته سو. په 2010 کال کې په افغانستان کې شاوخوا 1.5 لک بهرنۍ ځواکونه وو او د نړیوال بانک د ارقامو له مخې د نظامي او بیا رغونې د لګښتونو په ګډون افغانستان ته 15.5 میلیارد ډالر مرسته ورکړل سوه. اوس چې په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو شمیر 14 زره کسه دی، افغانستان ته مرستې 8 میلیارد ډالر ته کمې شوي دي. په کابل کې اقتصادي رکود د تشو چارګوټو او نیمه ودانو سوي کورونو پورې محدود نه دی پاته او افغانستان یې له یو شمیر ستونزو سره مخامخ کړی دی. د کابل ښار په یو شمیر سیمو کې په ځانګړې توګه د ښار او تپو په لمنو کې بې ځایه سوي کسانو کمپونه جوړ کړي او د وخت په تیریدو سره یې په دغو ځایو کې د خټو کورونه جوړ کړي دي. دا کمپونه نه د نل اوبه لري، نه د ښاري بسونو اسانتیا. د کابل ښاروالۍ د خدماتو ادارې پخوانی مرستیال خوژمن علومي دغه ښارګوټو ته په اشاره چې په کابل کې یو شمیر ستونزې جوړې کړې وایي،
د بې ځایه شوو کسانو سیل د کابل ښار لپاره یوه لویه ستونزه ده. دوی د ښار ټول خدمات تر بار لاندې کړي، نه یوازې د کورونو له کبله بلکې د کارموندنې، روغتیا، زده کړو، چټلو اوبو او د څښلو د اوبو په مواردو کې یې ستونزې جوړې کړي.
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړه دوام لري، نور خلک د بې ځایه سوي کسانو لپاره ښارګوټو ته کډې وړي او دا ستونزه مخ پر زیاتېدو ده. غلام علي بې ځایه سوی دی او په کورنۍ کې 8 کسان لري. دی په کابل ښار کې د بې ځایه سوو خلکو په یوه کمپ کې اوسي.
خویا غریبی است.
موږ فکر کاوه دلته به کار وي، د مورچانو لپاره به کار وي او زموږ اقتصادي وضعیت به تغییر وکړي. له همدې کبله موږ کابل ته
راغلو.
یو شمیر څیړونکي خبرداری ورکوي چې اوس مهال د کابل څیره تغییر کوي او د دې ښار د اوسیدونکو په عایداتو کې ژور تفاوت شایي ټولنیزې بې ثباتۍ ته زمینه برابره کړي. په 2001 کال کې په کابل کې 15 لک کسانو ژوند کاوه او اوس مهال په دغه ښار کې له 15 څخه تر 8 میلیونو خلک ژوند کوي.
د دې خبری خبرونه په دوام کې له هلمند د الیاس دایی د راپورونو د لړۍ یو بل برخه دراورو. خو اوس د دې خبری خبرونه د زینو مهم مطالبو سرټیکیو تل بیا وبري. افغانستان او پاکستان موافقه وکړه چې د تورخم د لانجې په اړه نوري خبري وکړي. د پاکستان بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي د امریکا متحده ایالاتونه له پاکستان غواړي چې د افغان طالبانو پر ضد اقدام وکړي، خو پاکستان په خپله خاوره کې د افغانستان لپاره جګړه نشي کولی. د افغانستان ولسی جرګې بالاخره د دفاع وزیر او د ملي امنیت رئیس ته د اعتماد رایې ورکړي او له څه باندې دو کلونو وروسته د افغانستان دفاع وزارت له سرپرستۍ ووت. جمهوری ریاست وای د دفاع د وزیر او د ملي امنیت د رئیس له تاییدو او د دوی د کار له پیلیدو سره به په امنیتی برخه کې د پام وړ شوالې راشي. او ملګری ملتونه وای تیر کال په نړۍ کې 15 میلیونه وګړي له خپل سیمو بې ځای شوي او یا هم نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي.
ګونس بار سرتیری ګوتی پرماشه په ډیر ځیر لار او شاوخوا تری مرجه ته چیرمه د کیمپ تر چوک وروسته پر دې عمومي سړک چې یو وخت په ورځ کې سلګونه موټرو تګ راتګ کوي واشش نسوي دي. زه د ملي اردو د دوهم یا لومړی لیوا د سرتیرو سره په یو هموی ټانک پر هغه سیمه د پولیسو یو انټرنیشنل لوی موټر سوځېدلی ګورم چې څو ورځې وړاندې د وسلوالو په یوه نادر برید کې د ان پی آر راډیو یو امریکایي خبریال ډیوډ کلیکی او د هغه افغان همکار زبی الله تمنا ووژل سول.
دشمن به پر شاکړی بیرغ مې راکښته دشمن نور په تیښته کې دی ولاړ
دشمن
په خاورو د سپیرو ستړو دغه د عامه نظم او ملي اردو سرتیرو زموږ تر رسېدو څو دقیقې مخکې د وسلوالو څو سپین بیرغونه راکښته کړي دي، خو لا هم سړک ته چیرمه په درختو او کورونو کې د لکړو او درختو پر سرونو د طالبانو بیرغونه لیدل کیږي. دلته یعنی د زکوم څلور لارې ته چیرمه د جګړې دواړو غاړو یو بل ته په ملکي کورونو کې سنګرونه نیولي دي او کله کله یو پر بل ډزې کوي، خو زموږ په دې څو ساعته سفر کې هیڅ ډزې ونه شوې. اما شاوخوا دومره خاموشه دي چې ان مرغان هم ریزونه نه کوي. په ټاورونو او خزو کې ناست سرتیري زما سره د خبرو علاقه نه ښیي، شاید مشرانو یې ورته ویلي وي. خود ملي اردو د دوهم لیوا د دوهم کنډک یو سرتیري د نوم نشدلو په شرط د وسلوالو د موقعیت او برید پړه راته وویل.
دغه لا دغه دوه هفتې کېږي چې موږ خلاصه کړې ده چې د موټر رفت آمد په شروع شوی دی په دې لار باندې. دې معنی اوس دغه طرف نه کم کم انداخ کېږي خارج کوم طرف او هغه طرف لږ انداخ کېږي، نور هیڅ خبره نشته. دغه طرف نه زیات دراز نوب دی، دغه طرف نه شو نارنجک دی اوان دی، دغه سلاو نه زیات استفاده دا خلک کوي، دغه طرف نه ډیره زیات استفاده کوي. انشاءالله هیڅ خبره نشته دی، بس موږ دلته یو اردو ملي ده، نظنامه ده، پولیس دي، هیڅ خبر نشته. د الله رضا ده، د خیر سره پوستي جوړېږي، د الله وطن دیم آزاد دی.
زموږ سره په دې سفر کې د 215 میوند کل اردو د لومړي لیوا کمانډان او د عامه نظم د پولیسو د څلورمې لیوا کمانډان خلیل جواد هم ملګري دي. په یو خټین او سپیره کور کې چې زموږ د سیمې څخه شاوخوا 100 متره لرې ښکاري اور لګېدلی دی. په دې ځای کې د دوکانونو او کورونو نړېدلې دروازې او دیوالونه لاس پر ماشه ګڼ شمېر سرتیري لوی او واړه هم ویټانګونه او زما مخته په یوه زابر کې د ایسکریم سیرچایي رنګه ګاډۍ چې په مرمیو سوری نیمه په اوبو کې غرق ښکاري بل څه نسته. دا عامه نظم د څلورمې لیوا اړوند یو قمندان چې دوه اونۍ کېږي د مرجې ولسوالۍ د لارې د خلاصولو په خنجر سپر دیارلس دې عملیاتو کې بوخت دی د نوم نه ښودلو په شرط وایي.
مدت دو هفته شده که سرک از گلهی تا مرجه را
دویونی کیجی چی در مرجه لار در گلهی چخم تر مرکز پر پرانسترسته بیدم. زموج دو هم پلان داده چی دو ولسوالی دلاری او مرکز اروان سیمو امنیتی صحا پیراخه کلو. حق گرن شمیر مینونه چی وسلوالو دلاری پر شاوخوا و نجدی سیمو که زپ زی کردی در ملی اردو پا مرست کاشت او خونتا کلو.
از صحا بود کنن
که څوم د ملي اردو مسولینو په رسمي ډول دا ورته تلفاتو خبره نه ده منلې، خو د 215 میوند کل اردو د لومړۍ لیوا یوې سرچینې د نوم نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د تیرو دوو اونیو په دې عملیاتو کې د عامه نظم او د ملي اردو نږدې 80 تنه سرتیرو ته تلفات اوښتلي. اما د عامه نظم د پولیسو د څلورمې لیوا قمندان خلیل جواد چې ګڼ شمېر سرتیري په دې عملیاتو کې دنده لري دا نه مني. دی وایي د دوی سره په مخامخ جنګونو کې 150 تنه وسلوال وژل شوي، د هغوی سپکې او درنې وسلې نیول شوي او نور د افغان ځواکونو سره د مخامخ جنګ توان نه لري. طالبانو تر اوسه د خپلو تلفاتو او وسلو د تخریب په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د مرجې ولسوالۍ په 013 خنجر عملیاتو کې د بوختو سرتیرو شمېر د هغو سیمو د کورونو په تلاشۍ بوخت چې د وسلوالو د مرکزونو شک پر کېږي.
بله، حالا خانه به خانه تصفیه میکنه و همه تا پیشوی کرده میریم خانه به خانه دیگه.
خواه نومی متعالله دیده و طوله چار گنده که دو برید مال هستن و پینزیش رازیم کیگه تقریبا دیر شدیم دل تراغلی و دالار مزاده کلاده و سوالی پوری او سل تا پراتی و رات کورونا تالاشی که مخ کیزو
لتن دی مړاوی درختی او کشتونه د ډیرو کورونو پر دیوالونو د لګیدلو مرمیو لوی لوی غارونه او د غنمو ولاړې او نالوسوي کروندې او د عامو خلکو خالي کورونه د جنګونو او ناامنیو لوی علایم دي. که څه هم د مرجې ولسوالۍ څخه د بې ځایه سوو کورنیو دقیقه شمېره وجود نه لري، خو د مرجې د لارې د خلاصولو د روانو عملیاتو سست او بطي حرکت ښیي چې له دې سیمو بې ځایه سوي کورنۍ شاید ژر په ځانګړي او معلوم وخت کې بیرته کورونو ته ستانه نیسي. محمد الیاستی، دا زدی راجو هلمند.
دامو دا بابا وطن، دامو دا دادا دا